رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ز نو شبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګرو ملتونو د افغانستان په جنگ کې د ښځو او ماشومانو د مرجوب لپاره ژوره اندېښنه ښودلې. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد د خراب امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رئیسانو ارزیابي رد کړه او د ایران جمهور رئیس هند ته په سفر تللی دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي د میاشتې شپږویشتمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. افغانستان د دفاع وزارت هیله مند دی چې سږ کال به د هیواد امنیتي وضعیت ښه وي.
منګه په دې عقیده کې یو چې په 1499 کال کې به انشاءالله په افغانستان کې حالات ښه وي.
د هند سره د افغانستان تجارتي راکړه ورکړه تیر کال نه ډیره شوې ده.
تجارتي بیلانس د هندستان سره 500 میلیون ډالر څخه ډیره ده.
او د امریکا په فلوریدا ایالت کې په یو مکتب کې ولس شاګردانو د وژنې د پیښې په اړه تازه جزئیات هم په نننۍ خبرونه کې درته خبرو. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې سکال د جنگ په دوران کې د ملکیانو په تلفاتو کې نه په سلو کې کموالی لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یو نامه په خپل کلنی رپورټ کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خپور کړی ویلي دي چې 44 په سلو کې ملکیان د خښ شو ماینونو او د بمونو د چاودلو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. یو نامه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ او ژوبلې مجموعي شمېر 10,453 چې له دې جملې نه 3,403 کسان وژل شوي او باقي پاتې زخمیان دي. د یو نامه د بشري حقوقو څانګې یو مسؤلې په دې ارتباط وویل:
Suicide and complex attacks.
ځان مرګو او ډله ایزو بریدونو زیات ملکیان وژلي دي. له 2300 نه زیات ملکیان یې وژلي یا یې ټپیان کړي دي. ولس په سلو کې په ځان مرګو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماموریت لخوا له 2009 کال راهیسې تر ټولو زیاته ثبت شوې کچه ده. زیاته مرجوبله په کابل ښار کې وختي.
یو نامه په 2018 میلادي کال کې د ښځو او ماشومانو د مرجوب لپاره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه کال کې 1,618 ماشومان وژل شوي او 2,313 ټپیان شوي. په دې موده کې 395 ښځې وژل شوي او 1,015 ښځې ټپیان شوي وي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو د نړیوالې موسسې په یو تازه رپورټ کې راغلي چې دا وخت د 350 میلیون نه زیات ماشومان د نړۍ په جنگ ځپل هیوادونو کې ژوند کوي او شمیر یې د 1990 میلادي لسیزو په پرتله زخ زیات شوی دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه د اشوق الله رحیم زوی ناوري.
منګه په دې عقیده
په نړیواله کچه افغانستان، سوریه او سومالیا د هغو جنگ ځپل هیوادونو په سر فهرست کې شامل دي چې د دوامدار جګړو لامل پکې ماشومان د ډیرو ناوړه او خراب شرایطو لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه وایي د 2015 کال نه تر اوسه د کورنۍ جګړو په دوران کې د 3,000 نه زیات کمکي ماشومان وژل شوي دي او د تلفاتو په کچه کې د 2010 کال راهیسې په پوره صورت زیاتوالی راغلی. د منځني ختیځ لپاره د سیف د چلډرن د موسسې عامرې میستی بیسول په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل: موږ اوس ګورو چې د ماشومانو وضعیت په ورځ په ورځ خرابیږي. په منځني ختیځ کې د کلون را په دې خوا جنگ او شخړې دوام لري چې د ماشومانو په ژوند یې ډیره ژوره اغیزه کړې ده. په زیاتره مواردو کې په زور او جبر جنگ ته سوقیږي، تښتول کیږي او جنسي تیری پکیږي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن دی. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو پر روان میلادي کال کې د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په باب د امریکا د استخباراتي ادارو رپورټونه نه دي تایید کړي او وایي چې د وسلوالو مخالفانو پوځي فعالیتونه او تحرکات 80% پورې کم شوي دي. د دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیری نن د پنځشنبه په ورځ د کورنۍ چارو د وزارت د وین سره یو ځای د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویل
منګه په دې عقیده کې یو چې په 1491 کال کې به ان شاء الله په افغانستان کې حالات ښه وي، ځکه چې دښمن ډیر تلفات لیدلې دي او هغه د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی دی. زه تاسو ته ویلی شم چې دغه اوس په خپله باندې د جګړې په ډګر کې 50-60% برې د دښمن په فعالیتونو کې کمواله راغلی دی او هغه علت هم دا دی چې دښمن تلفات لیدلې دي، توان دې نه لري چې مخامخ جګړه وکړي.
په افغانستان کې د امریکایي قواو د شمیر د زیاتېدو باوجود د امریکا د غټو استخباراتي ادارو رئیسانو د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د یوې استماعي غونډې په دوران کې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د هیواد قدرتي منابع د یو کوچني اقلیت غلو او غاصبینو لپاره نه، بلکې د ټولو افغانانو د ګټې لپاره دي. هغه نن د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ځمکو د نظام د پراختیايي پروګرام د پرانیستلو په غونډه کې خپله وینا کې ویل چې حکومت د اصلاحاتو بهیر نه بدلیدونکی دی او په دې برخه کې به هر ډول مقاومت له ماتې سره مخامخ شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د پنځشنبه په ورځ نوې ډلې ته ورسېده. د هغه د سفر مقصد دا دی چې له هند سره د ایران اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخه کړي. نوموړی به د صدر اعظم نریندر مودي او نور هندي مشرانو سره ملاقات وکړي. د ایتوپیا یا حبشې صدر اعظم هیلی مریم دسالین استعفا وکړه. نوموړي د خپل استعفا نه مخکې په هیواد کې د روان سیاسي تشنج د ختمولو په خاطر په سلګونو سیاسي قیدیان له محبسونو نه خوشې کړل. دولتي تلویزیون نن د پنځشنبه پر رپورټ ورکړ چې دوه 50 کلن هیلی مریم د ایتوپیا د واکمن ګوند ای پی آر ډی ایف له مشرۍ نه هم سمدستي استعفا کړې ده. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د امریکا د فلوریډا ایالت په یو لیسه کې د یو پخواني شاګرد په بېدریغه ډزو کې 19 کسان وژل شوي دي. د جنوبي فلوریډا امنیتي چارواکو خبریالانو ته وویل چې د نیکولاس کروز په نوم 19 کلن حمله کوونکی نیول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د سوابقو له څېړنو نه څرګنده شوه چې په یو لړ ناوړه فعالیتونو کې لاس لرو او ژوند یې نارام او. د هند د هوایي قواو یو هلیکوپټر چې د عملی دوه غړي پکې سپاره وو د آسام او د آسام د صوبې له مرکز ګوهاټي نه د ماجولي په لورې روانو د سیند په غاړه رالوېدلی دی. د عملی دواړه غړي وژل شوي دي. د جنوبي افریقا جمهور رئیس جیکوب زوما چې پر رشوتخورۍ او بوړو خوړلو تورن شو او د واکمن انسي ګوند مشرانو یې د استعفا غوښتنه کوله، له سخت فشار نه وروسته نن د چهارشنبه په ورځ ناوخته استعفا ورکړه. ټاکل شوی وه چې نن د پنځشنبه په ورځ د هغه په خلاف پارلمان ته د نه باور تجویز وړاندې شي. زوما چې له 2009 میلادي کال نه په قدرت کې و، په تګ یې عامو خلکو خوښي څرګنده کړې ده. د هغه په ځای به د جمهور رئیس مرستیال او د افریقا د ملي کانګرس د ګوند نوی مشر کایرل رامافوسا مقرر شي. او دا هم وروستۍ خبر، د شنبه په ورځ چې د فروری 18 ده د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پر ضد د ولسي پاڅون اومه کلیزه لمانځل کیږي. خو د قذافي د واکمنۍ له زوال نه وروسته په لیبیا کې کورنۍ جګړې پیل شوې، روغتیا او دولتي زیربناوې ړنګې شوې او تر اوسه خلک د سولې او آرامۍ منتظر دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم په مو کې د روان خبرونې لومړی رپورټ ده. د 2018 کال د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما تازه راپور ښیي چې په همدې کال کې له 10,000 نه زیاتو ملکی وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې، خو د 2018 کال په پرتله 9% کې په ملکی تلفاتو کې کموالی لیدل شوی دی. د رحیم ګل څاروان په همدې اړه په ګډه اورو.
2018 میلادي کال د ملکی مرګ ژوبلې لپاره یو بل بد کال. دا څلورم کال دی چې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله له 10,000 نه زیاته ثبتېږي. د یونما د 2018 کال د ملکی تلفات راپور چنن په کابل کې خبر شو ویل شوی چې په 2018 کال کې 1453 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته 3438 ملکی وګړي وژل شوی او 1015 نور بیا ټپیان شوی دي. د یونما د ملکی تلفات راپور ښیي چې 3095 خزي وژل شوی او 815 ټپیان شوی دي. 816 ماشومان وژل شوی او 2318 نور بیا ټپیان دي. د کابل د مئی د یو دیرشمی برید تر ټولو خونړی برید په ملکی وګړو. دا راپور چې د یونما مشر او د دې ادارې د بشري حقونو مشرې خبریالان سر شریک کړ په کې ویل شوي چې ځانمرګي بریدونه، د سړک د غاړې بمونه، وسلوالې نښتې، هدفي وژنې او هوایی بمبارۍ د ملکی تلفاتو اصلي لامل دي. 40% کې ملکی تلفات د ځانمرګو بریدونو نه شوي.
ځانمرګو او ډله ییزو بریدونو زیات ملکیان وژلي دي. له 2300 نه زیات ملکیان یې وژلي یا یې ټپیان کړي دي. 15% کې په ځانمرګو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ماموریت لخوا له 2009 کال راهیسې تر ټولو زیاته ثبته شوې کچه ده. زیاته مرګ ژوبله په کابل ښار کې وختي.
دا یونوا راپور کاږي 15% کې وسلوال مخالفین د ملکي تلفاتو لامل شوي. 20% کې طالبان، 10% کې داعشیان، 40% کې بیا حکومت یا حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو لامل شوي. 14% کې افغان امنیتي ځواکونه، 2% کې نړیوال ځواکونه، 14% کې نامعلوم عناصر. د راپور له مخې 10% کې تیر کال هوایی بمباری د ملکي تلفاتو لامل شوي. کابل تر ټولو نورو ولایتونو لوړ ملکي مرګ ژوبله درلوده. ورپسې هلمند، ننګرهار، کندهار او فاریاب دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادا ماچی اماماتو د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې د ښودلو تر څنګ له ټولو غواړو غوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
موږ اندېښمن یو او سږ کال به هم زیاته ژوبله ووینو تر هغو چې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې د ټولو خواو نه اړین اقدامات ونه وینو.
نما په دغه راپور کې راغلي چې 43% کې د افغان ځواکونو له لوري په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی او لامل یې د افغان ځواکونو هڅې بلل شوي دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویاندویان د یونما له دې راپور سره همغږي دي او وایي چې په راپور کې د امنیتي ځواکونو له لوري د ملکي تلفاتو د باعث کېدو کموالی د امنیتي ادارو پاملرنه ښیي.
څومره په دولت پر ارتباط لري، څومره په دفاع او کورنۍ چارو وزارت پر ارتباط لري، موږ کوښښ کوو چې ملکي تلفات رامنځته نه شي.
عام وګړي وایي 10000 ملکی مرګ ژوبله اوس هم زیاته ده.
او ټول خوانده خواهش کوي ملکی تلفات بند کړي، د مکه بند کړي.
د یونما د ملکی تلفاتو د راپور لمخې په 2018 کال کې کابل ښار د ځانمرګو بریدونو له امله د ملکی تلفاتو لوړه کچه درلودله. په 2018 کال کې هم تر اوسه دغه ښار د دوو سترو خونړیو بریدونو شاهد و. وروستی خونړی برید په ملکی تلفاتو د صدارت په څلور لارې په دې سیمه کې شوی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د یونما لخوا د 2018 میلادي کال د ملکی تلفاتو په اړه چې دوی هم ورته اندېښنه ښودلې ده رپورټ تاسو واورېده. په همدې د همدې راپور په څرنګوالي په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ غړي عزیز احمد تسل سره مو مرکه کړې ده. هغه اول د راپور په اړه خپل نظر د څرګند کړ.
وکینم یو نامه چې کوم راپور خپور کړی دی، دا د اندېښنې وړ دی. د مختدا زیری راکې چې راتلونکی کال به هم له بده بخته یو ډول خو نړۍ کالی د ملکی وګړو تلفات په اړه باندې بلوی کې چې دا تقسیم بندي شوی دا هم یو نامه مسلکی کار کوي. زه د غوی راپور نه راټولم، خو ډېرې یعنی کوم وجه بهرنیانو سلنه په افغان وژنه کې کم ښودل شوی دا به ډېره غیر مناسبه خبره نه وي، ځکه ډېرې دغه پېښې موږ لرو چې په هغه کې د افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو تر امر لاندې یعنی دوی په ګډه باندې هوایی عملات ترسره کیږي چې په هغې کې ملکي خلکو ته صدمه رسېږي، ملکي خلکو کورونه ورانېږي او د ملکي خلک وژل کیږي.
مګر په رپورټ کې واضحاً لیکل شوي دي چې حکومت پلوه ځواکونو د 15مې برخې تلفاتو لامل شوي، چې دې کې بیا افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال پوځي ځواکونه دا به ټول پکې شامل دي. تاسو صاحب د یونما دا ډول راپورونه د ملکی وګړو د خوندیتوب او دوی د پاره د عدالت غوښتنې په برخه کې څه او څومره مرسته کولی شي؟
یو لوی مرسته خدا کې د لښ پټول کې چې کله غږ چتیږي او کله چې یو ګروپ همیشه لګیږي نو معلومدار د چغرنای خلک ویني تیورې دیونی ویني بل ورځ ویني دا غږ اوس تر ډیره حده پر افغانستان کې د یو نامه همدارنګ زموږ د ګروپ لخوا چې افغاني ګروپ دی یعنی دا په کار ده چې افغاني نور ګروپونه نور ادارې مفعال شي او غږ واحد کړي. کله چې غږ پورته کېږي نو هغه هم لږ تر لږه هغه کورنۍ چې هغه خپل کورنۍ نږدې کسان یا غړي یا دوستان له لاسه ورکړي هغوی به دا یعنی یو ډول به ډاډه شي چې زموږ غږ تر یو چا پورې رسیږي. او په ضمن کې زموږ ګروپ یا ځینې یو نامه چې دا کار کوي د کورنیو سره چې مرکې کوو د کورنیو مرکې راوړل کېږي خپرېږي هغه دولت ته وایي هغه د بشر نړیوال سازمانونو ته ښودل کېږي او هغه په جهاني سطح باندې خپرېږي. نو دلته دولت مجبوره کېږي چې هغوی دپاره د اوږدمهاله مرستې یو تصمیم ونیسي.
که د ملکی وګړو د خوندیتوب دپاره تاسې عدالت وغواړئ نو د حکومت مسله او مخالفینو او حکومت پلاوه ځواکونو نه بم غوښتنه د یو فشار په ډول سي.
موږ به یو کار بدای چې په د یو لوی حرکت لمخې به د وسلوال طالبانو مشران ته یو سرخلاص لیک استو چې که تاسو د دغه ماده په نظر کې نیولو سره خپلې کړنې په افغانستان کې جاري وساتئ نو دا معنی چې تاسو خدای مکه اسلامي ارزښتونو او اسلامي اصولو ته پابند نه یاست. او همدارنګه به د ولس د فشار څخه موږ کار واخلو چې ولس به په مختلفو ولایتونو کې د دینی علما د هغوی له لارې به د انسان وژنه په کلکو ټکو باندې غندو او هغه قوانین چې هغه بینلن وړاندې کړي د افغانستان قوانین دي یا خپله طالبان یا خپله د دولت مخالفې ډلې چې د دوی د جګړې لپاره خپل رولز لري یا قوانین لري د هغو د مراتولو غوښتنه به موږ زندي کوو. موږ ته به دا ثابته کړي چې مثلا ملکي وګړی دی چا ته وایي عامه تاسیسات یا عامه ځایونه دوی چا ته وایي. نو د ولس فشار موږ په وروستۍ هڅه ده چې موږ به د ولس نه مرسته غواړو او لاریونونه به کوو او په تاسون خیمې به وښو او په ولسوالیو کې به غونډې راټولوو او خلکو ته به وایي چې یعنې که نن زه وژل کېږم سبا ته هم وژل کېږي. نو موږ د دولت مخالفو ډلو ته دا ښیو چې زه ولس یم ما یوازې پرېږده چې زه ژوند وکړم.
ډیر مننه تاسو صاحب کور ودان
خوشاله اوسئ مثلا خیر اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په روان میلادي کال کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو رپورټونه نه تاییدي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یاوري. خو تر دې مخکې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن نن ویل چې ماشومان اوس تر پخوا زیات د جګړو په سیمو کې اوسیږي او ژوند یې د وژلو د تاوتریخوالي له خطر سره مخ دی. دغه سازمان وایي چې سوریه، افغانستان او سومالیه د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ماشومان پکې تر ټولو ناوړه حالت لري. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار رپورټ ته.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن یو رپورټ وایي چې شاوخوا 355 میلیونه ماشومان د جګړو په سیمو کې اوسیږي چې دا د 1990 لسیزې د لومړۍ کلونو راهیسې 15% زیاتوالی ښیي. دا سازمان وایي چې د ښارونو ګڼه ګوڼې، د اوږدې مودې شخړې او پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو زیاتوالی هغه عوامل دي چې د ماشومانو لپاره یې خطر زیات کړی دی. تښتونې او جنسي تاوتریخوالی هم هغه ګواښونه دي چې ماشومان ورسره مخ دي. د هغو ماشومانو شمېر خورا زیات شوی دی چې په اغېزمن شویو سیمو کې ژوند او د تاوتریخوالي لار ناوړه بڼو سره مخامخ کیږي.
The sort of things they're dealing with.
دغه ماشومان د سنځمنو حالات او پروختنونو او خونځیو د بمی بریدونو په څیر له هر ډول زړه بګنون کې وضعیت سره مخ کیږي. نو هغه د رواني ټاکان پر سنځو اخته کیږي چې پکې د ډارونکو خوبونو لیدل شامل دي او دوی په درسونو هم تمرکز نشي کولای.
دغه خیریه سازمان وای چې ماشومان د بیرحمه تکتیکونو په واسطه تر هدف لاندې نیول کیږي چې لزر مرګ بریدرو او د بیرلی بمونو څخه استفاده مهم مثالونه.
So One of the things that we're seeing is
زنه جګړې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي او لا سختې. حقیقت دا دی چې عاملین د دې لپاره مسول نه ګڼل کیږي چې ملکی کسان په تیره بیا ماشومان په نخ کوي. د دې معنا دا ده چې ماشومان زیاتره زیان مومي.
دا منځنی ختیځ زیاتره ماشومان یعنی له 52 د جګړو په سیمو کې اوسېږي. ورپسې افریقا ده چې 60% په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي.
څرګنده ده چې د سوریې جګړه یوه داسې شخړه ده چې د اوږدې مودې راهیسې دوام کړی او ماشومان د نورو وختونو په پرتله له زیات خطر سره مخ کړي دي. کله چې موږ ګورو نو هلته د تیریو او د ماشومانو په نښه کولو په اړه لا ټیټ معیارونه تر سترګو کوو.
د ریپورټ له مخې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2005 راهیسې په 50 شخړو کې 3000 ماشومان وژل شوي او یا مایوب شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي پر روان میلادي کال کې دغه هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو رپورټونه نه تاییدوي او وایي چې اوسمهال د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پوځي تحرکات تر 80% پورې کم شوي دي. په موقع په دې اکلال له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د پنځمه په ورځ د کورنۍ چارو د وزارت د وایان نجیب دانش سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې په روان میلادي کال کې دغه هیواد د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په خبرو شوو ریپورټونو د تفصیل په وخت ویل چې د داسې نګړي چې ګوند امنیتي وضعیت په خراب شي.
موږ په دې عقیده کې یو چې په 1990 کال کې به ان شاء الله په افغانستان کې حالات ښه وي، ځکه چې دښمن ډیر تلفات لیدلې دي او هغه د مخامخ جګړې توانې لاسه ورکړې دي. زه تاسو ته ویل شم چې دغه اوس په خپل باندې د جګړې په ډګر کې 50-70% برې د دښمن په فعالیتونو کې کمواله راغلې ده او هغه علت هم ده چې دښمن تلفات لیدلې توان دي نه لري چې مخامخ جګړه وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې افغان ځواکونو پر روان ژمي کې یو پلان لمخې در روان په سلید لپاره لازم ترتیبات نیولې دي. جنرال وزیر ویل چې په ژمي کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د عملیاتو ترسره کول د روان په سلید لپاره د افغان ځواکونو د چمتووالي یوه برخه ده. همداشان جنرال وزیر ویل چې په ژمي کې ټول افغان کتاب د 50 څخه پورته اکمال شوي، پوست روزنه ورکړل شوي او د کتابو استحکامات هم بیرته رغول شوي دي.
مونږ د پسرلي لپاره تدابیر نیولې دي. مونږ په ژمي کې یو پلان جوړ کړی او په هغه پلان باندې مو کار کړی دی چې د هغه پلان یوه برخه ماري به عملیات و چې هغه تاسو ته هره ورځ موږ گزارش درکو او اجرا کوو. د دې تر څنګ درې برخې هغه تدابیر دي چې موږ د پسرلي لپاره نیولې دي. یو دا دی د ټول اردو تجهیز او تسلی کول چې موږ ټول اردو په ژمي کې هغه وسایل چې زاړه شوي وو، هغه وسایل چې د ماریوې د صف نه وتلې دي او یا هغه وسلې چې زړې شوي دي، موږ دا ټول نوې کړې د ایالات متحده د امریکا نه راغلې، موږ قطعاتو ته تقسیم کړې او موږ ټول قطعات په خو باندې ودرول.
د سې شنبه په ورځ د امریکا سنا مجلس د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه دغه هیواد د استخباراتو د ادارو راپورونه وړاندې شول چې په کې روان میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه شوې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو په راپور کې سیاسي بې ثباتي، طالبانو بریدونه، د افغان ځواکونو ناانډول عملیات او د مالي سرچینو کموالی په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د سترو لاملونو په توګه ښودل شوي دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې افغان ځواکونه به کېدای شي د کوم ښار کنټرول له لاسه ورنه کړي، خو په دغو راپورونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو دوام خبرداري ورکړل شوې ده. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان قسم د حالاتو د خرابېدو احتمال ویني، خو تیر کال د افغان ځواکونو کاري وړتیا ته په کتنې د ګڼي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان به په روان کال کې بیا هم د ولسوالیو ولایتونو د مرکزونو د نیولو پر ځای د کوچنیو وسلوالو ګروپونو په واسطه د ډلهیزو ځانمرګو بریدونو له لارې د افغان ځواکونو مرکزونه او مهم حکومتي دفترونه په نښه کړي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د ولایت د خلکو استازي او دغه جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي چې د دې لپاره چې د امریکا پوځ د افغانستان په چارو کې مخامخ دخیل دی، نو کېدای شي دغه هیواد استخباراتو راپورونه به سم وي. ښاغلی بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که امریکا پر پاکستان باندې فشار راولي نو ورسره په افغانستان کې ډېر ژر امنیت ټینګېدی شي.
دا چې دی نه غواړي، دا چې د دی لاسپوڅي پاکستان نه غواړي. په دې شک نه ست چې دی وي راتلونکي کال به ډیر خطرناک دي. ته معلومات ست دی، ته تعداد معلوم دي چې لا تو راتلونکي کال به څونی چاودنې کیږي، څونی انتحاریان به کیږي او څونی بدبخت افغانان ویني به تویش.
په افغانستان کې په جګړو کې خیل خوته تلفاتو سربیره هر کال په دغه هیواد کې په زیات شمېر بلکې افغانان هم مړه او ژوبل کیږي. همدا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي دفتر یوناما ویلي چې تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 3300 تریش ملکی وګړي د جګړو نښتو بمباریو په ځانمرګ بریدونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې 19 کلن هلک د چهارشنبه په ورځ په یوه لیسه کې 10 زده کوونکي په ډزو ووژل. د امریکا فدرال پولیس FBI په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د پیښې نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د فلوریدا پولیس نیکولاس کروز د ښوونځي په انګړ کې نیولی. د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل ویل چې کروز لږ تر لږه یو AR-15 ټوپک او د مرمیو څو شاجورونه لرل.
نیکولاس کروز قاتل دی. هغه زموږ په بند کې دی او د مخه له موږ یې ویبپاڼه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټ چان کړی دی. هغه پریکړه کړې وه او ډېر زړه بوږنوونکي شایان یې په فکر کې وو.
د فلوریدا والی ریک سکات روغتون ته له تګ او قربانیانو سره له لیدو مخکې وویل چې هغه تصور هم نشي کولی چې د دې پیښې له امله څومره د خلکو ژوند بدل شوی دی.
انسان دې نتیجې ته رسیږي چې ووایي دا نو بالکل شر دی. دا ایالت تشدد نشي زغملی. موږ پولیس لرو چې تل زموږ د امنیت د ساتلو لپاره باید ودانګي.
د لیسی ښوونکي او زده کوونکي وایي کروز مخکې هم د یو احتمالي خطر په توګه پیژندل شوی و.
هر یو په ښوونځي کې پوهیدل او په هغه باندې د داسې کار شک موجود و. هغه ډېر ځلې له ښوونځي شړل شوی دی. هغه به ښوونځي ته د ډوډۍ په بکس کې چاړې خرڅولې چې له همدې کبله له ښوونځي نه وشړل شو، خو هیچا دا تمه نه کوله چې هغه به بیرته راشي.
پولیس وایي په وژل شویو کې اکثره زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلوریدا لوی سارنوال وایي حکومت به د پیښې وژل شویو ته د ښخولو د مراسمو او کورنیو ته یې د رواني فشار په برخه کې د مرستې دپاره مصارف ورکوي. د امریکا تحقیقاتي ادارې یا FBI د پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او سم په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ملکیانو په تلفاتو کې 9% کې کموالی راغلی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر یوناما په خپل کلني رپورټ کې چې نن د پنجشنبه په ورځ خپور کړی دی ویلي چې 44% کې ملکیان د خوښ شو ماینونو او د بمونو د چاودلو په پیښو کې وژل شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې زیاتره کسان د وسلوالو نښتو، هوایي بمباریو او ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. یوناما په 2018 کال کې د ښځو او ماشومانو په مرګو باندې اندېښنه ښودلې او ویل چې په دغه کال کې 1,000 ماشومان وژل شوي او 2,313 ټپیان شوي وو. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو په روان میلادي کال کې د هیواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو په باب د امریکا د استخباراتي ادارو د رئیسانو ارزیابي نه ده تذکر کړې. په افغانستان کې د امریکایي قواو د شمیر د زیاتېدو باوجود د امریکا د غټو استخباراتي ادارو رئیسانو د سه شنبه په ورځ د سناد مجلس د استخبارات کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې په افغانستان کې د امنیت خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې وه. جمهور اشرف غنی وای چې د هیواد قدرتي منابع د یو کوچنی اقلیت نه بلکې د ټولو افغانانو د ګټې لپاره دي. د ماشومانو د خوندي ساتلو د نړیوالې موسسې یا سیف د چلن په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دي چې له 3.5 میلیون نه زیات ماشومان دا وخت په هغه هیواد د افغانستان په شمول په هغه هیوادونو کې ژوند کوي چې د په جنګلو کې ښکیل شوی دي، او دغه ماشومان شمیر د 1900 میلادي د لسیزو په شمیر هر کال زیاتیږي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای ملشه.